Din
deyirəm məndən Əhməd İsev. Salamat olsay. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې افغان ولسمشر وایي راتلونکو څلورو میاشتو پورې د نیمروز د کمال خان بند ګټه اخیستنې ته وړاندې کیږي محمد اشرف غنی دا خبره نیمروز ته د سفر پر مهال کړې په ننګرهار کې د وطني کولرو تولید او بازار ګرم شوی هسپانیا کې د کورونا او بعد دویمې څپې اندېښنې پیدا شوې د لمړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي مخکې له دې چې راپورونو ته راشو پام وکړئ وروستیو خبرونو ته کابل نن د دو مهمو غونډو کوربه دی هندي چارواکو منله چې پرون یولس افغان سکان او هندوان نوې ډیلی ته ورسېدل او امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي بشپړ خبرونه نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته یعنی سام ترسره کیږي سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب او ځواب ویني غونډوي د افغانستان د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د لوړپوړو چارواکو په دوه ورځنۍ ناسته کې به چې له دوشنبې په ارګ کې پیلېږي د جنوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې پرمختګونه وارزول شي او هم به د افغانستان د دولت په پراختیایي تګلارو بحث وشي د مالی وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوې وه خو ولسمشرۍ ټاکنو او بیا د کورونا وبا خپرېدو اوس وزندوله بلخوا د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان چین پاکستان او نیپال د بهرنۍ چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ګران هیواد د دې غونډې د اهدافو په اړه وایي
د دې غونډې د بحث عمده اهداف د کرونا ویروس سره مبارزه د سیمې د اقتصادي همکاریو پراختیا او د سیمې تجارتي او اقتصادي نخلول دي چې د افغانستان د بهرني سیاست د عمده لومړیتوبونو په چوکاټ کې حسابيږي
تر اوسه بهرنۍ چارو وزارت د دغو غونډو څرنګوالی نه دی ښودلی چې له لرې واټنه ترسره کیږي او که میلمانه کابل ته رابلل شوي بلخوا د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ چارواکي وایي افغان ځواکونه له ګواښونو سره سره د کمال خان بند د پروژې ساتنې ته چمتو دي د عامه ساتنې د تصدۍ مشر جنرال خوشحال سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان پروژې ته پخوا ډیر ګواښونه وو او پوځیانو یې دفاع کړې
اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري
د دې موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي د هند بهرنۍ چارو وزارت تایید کړه چې پرون ماښام یوولس افغان سکان او هندوان نوی ډیلی ته ورسېدل هند ته رسېدلي افغان سکان او هندوان اکثره هغه خلک دي چې د کورنیو غړي یې په خونړیو بریدونو کې وژل شوي وروستی ځل د مارچ په 15مه د اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه خونړۍ حمله کې چې د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو ګردواره په نښه کړه 15 سکانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول په افغان هندوانو او سکانو د داعش او نورو ترهګرو ډلو تر بریدونو وروسته د لګکیو اکثر غړي هندوستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډوال شوي امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي دا وروسته له دې چې چین د دغې کنسلګرۍ د تړلو امر وکړ د راپورونو له مخې چین دغلته امریکایي ډیپلوماتانو ته د جولای تر 28مې یعنی نن پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګرۍ نه ووځي د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښایي دغلته د امریکا بیرغ له کنسلګرۍ راټیټیږي چینایي ډیپلوماتانو د جولای په 24مه د امریکا د تگزاس په هیوسټن ښار کې کنسولګری پریخوده امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت د تړلو امر کړی وو د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو تور پورې کړی چې چین له دغې کنسولګری د جاسوسۍ او معنوي ملکیت د غلا لپاره کار اخلي بلور ته د امریکا د عدلی وزارت ویلی یو سنگاپوري سړی اعتراف کړي یو سنگاپوري سړی اعتراف کړي چې له امریکایي استخباراتو یې معلومات ټولول او چین ته ورکول. دغه کس د مشورې ورکولو دفتر درلود او ویل کیږي چې خپل دندې په ناوړې ګټه اخیستلو سره استخباراتي معلومات تر ټولول. د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملی شو. دا ګام څو ساعته وروسته له هغه پورته کیږي چې پرون د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین تلیفوني خبرې وکړې. پوتین او زلنسکی دواړو له اوربند خپل ملاتړ اعلان کړ. او روسای خبر هم دا چې په لندن کې د اوال کرکټ سټیډیوم پرون له مارچ راهیسې د لومړي ځل لپاره د نندارچیانو په مخ پرانستل شو. سټیډیوم ته ټول ننوتونکي کسان لومړی د دروازې په خوله کې کنټرولېدل او په ټاکلي واټن د ننه تلو ته پرېښودل کېدل. د کرکټ مینهوالو د برېټانیا د کورني لیګ د سوري او میډل سکس ټیمونو ترمنځ لوبه له نږدې وکتله. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. په نیمروز کې د کمال خان بند چارې په بشپړېدو دي. ولسمشر یې نیمروزیانو ته ښه زیری بولي.
بعد از 700 سال کمال خان به اختیار نیمروزیا و افغانا قرار میگیره.
ده کمال خان بند جوړولو عمده گټی څه دی؟
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپل خاوره کې زیرمه کړو. دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري.
د پکتیا مرکز ګردیز کې د تاریخي بالاحصار دیوالونه ورستربلې خرابېږي.
ویل شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کال چې جمعې روزي جمعې تلیږي بارونونه کېږي، د دې وضعیت نور هم خرابېږي.
هسپانیا کې داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د کرونا وبا دویمه څپه راشي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د ورکو شوو عزیزانو او انصاف په لټه کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په څلورو میاشتو کې به د کمال خان د بند جوړولو چارې بشپړې او دغه بند به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون نیمروز ته د خپل سفر پر مهال وکړې. د کمال خان د بند چارې له امنیتي ګواښونو سره سره په دریو پړاوونو کې مخته تللي چې وروسته یې همدا د بند اصلي برخه او د برېښنا پروژه ده. صفي الله ستانکزي په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د چخانسور حاصل خیز زمکی د بیا سمسورولو لپاره د کمال خان بند رغولو چاره قرار قرار په بشپړېدو دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له لوړپوړي حکومتي پلاوي سره نیمروز ته ولاړ. د ولسمشر د سفر یو لوی هدف د کمال خان بند رغنیزي چاره څارنه و.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیا او افغانان قرار میگیره.
له اوسه وکالونو وروسته کمال خان د نیمروزیانو او افغانانو په اختیار کې راځي. اوسه وکاله مخکې د نیمروز د بولګولو سیستم لمنځه لاړ او د اسلامي تمدن یو لوی اساسي بنسټ په دښته واوخت. څلور میاشتې وروسته به د کمال خان د بند کانال ډک وي او له دې وروسته به همیشه ډک پاتې
شي. بعد از همیشه فرخات.
روایتونو له مخې کمال خان بند د 14مې پیړۍ په وروستیو کې د تیمور ګورکاني لهکرو وران کړی و. له هغه وخته دا پراخه او سمسوره سیمه په یوه دښته اوښتې وه. د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي وایي کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته بتلونکي اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې سمسوري شي. له دې ډلې د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا څېړونکی محمد عاصم مایار ازادي راډیو ته وایي
پخوا به چې کله سیلابونه یا ډېرې اوبه راتللې، هغه به مستقیما د ایران خاورې ته اوښتې. د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپل خاوره کې زیرمه کړو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده د هغه په اساس ایران ته حقابه ورکړو.
کمال خان بند نیمروز ولایت له مرکز زرنج ښاره شاوخوا 90 کیلومتره لرې په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی. دغه بند بیا رغولو چارې د محمد داود خان په وخت کې پلان شوې وې، خو جنګ جګړو دغه کار مخه ډپ کړه. د بند بیا رغولو لپاره افغان حکومت په وروستیو لسو کلونو کې لاس په کار شو. لومړی پړاو یې په 1491 او دویم یې په 1494 کې بشپړ شو. وروستی پړاو چې د بند اصلي برخه ده او تمه ده په څو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، په 2018 کال کې د حکومت د پراختیايي بودیجې په شاوخوا 80 میلیونه ډالرو باندې پیل شو. د افغانستان د ګڼو نورو سیمو په څیر نیمروز هم له ناامنیو او ګواښونو په امان نه دی پاتې. د کمال خان بند په پروژه باندې په تیرو لسو کلونو کې ډیر ځله وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ لوی رئیس جنرال خوشحال سعادت ازادي راډیو ته وویل له ګواښونو سره سره افغان ځواکونه د کمال خان د بند ساتنې ته دوام ورکوي.
په دې تیرو دریو کلو کې چې د کمال خان د بند د آبادۍ چارې روانې دي، د عامه ساتنې ځواکونو وشو کولای چې سره دې چې د افغانستان دښمنانو ورباندې تهدیدونه کړي وو او څو حمله یې پر کړی وي، وشو کولای چې د دې ملي پروژې پوره امنیت ونیسي. اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي، انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري.
ایرانی چارواکو په وار وار د افغانستان په لویدیز کې د بندونو د جوړولو له پروژو خپل اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د اوبو ډیر کنټرول نه یوازې د ایران کرکې له زیان منوي، بلکې د سیمې چاپیریال هم ګواښي. د دوی رسمي دریځونه ظاهرا تر همدې حده څرګندېږي، خو د راپورونو په اساس د افغانستان په لویدیزو ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي د بندونو د جوړولو په پروژو باندې اکثر بریدګر هغه کسان بولي چې د ایران په لمسوني وسله پورته کړي او د بندونو د جوړولو مخه نیسي.
و موریدل چې افغان ولسمشر وای تر اتلونکو څلورو میاشتو پورې به د کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. کمال خان بند څومره اهمیت لري؟ د اوبو د مدیریت د برخې څیړونکي وای کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته به تلونکي اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې خړوبې او سمسورې شي. لدی ډلې یو کارپو د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد او د جرمنی د شټوتګارد پوهنتون د اوبو د مدیریت د ډاکټرا څېړونکو محمد عاصم مایار دی. لکه غلی مایار سره صفی الله ستانګزی مرکه کړي او په پایل کې د کمال خان بند د اهمیت په اړه پوښتلې.
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپله خاوره کې زیرمه کړو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده د هغه په اساس ایران ته حقابه ورکړو. له دې څخه علاوه دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري او مهمه دا چې دا بند کولای شي نیمروز ته یو اساسي پرمختګ ورکړي. د بیلګې په ډول زه کولای شم دا بند د ننګرهار د درنټې سره مشابه کړم، ځکه چې هغه هم وکولای شول د ننګرهار وچه دښته په یوه همیشه بهار سیمه واړوي، نو کمال خان بند او ورسره کرنیزه شبکه به دا سیمه هم په یوه ودانه او حاصلخیزه ځمکه واړوي.
ولسمشر هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله چې دا به نیمروز هغه تیر برم برته راژوندی کې او نیمروز به برته د غلې په کندو بدل شي. دوی ویل چې په څلورو میاشتو کې به د اوبو ذخیره پیلېږي او ګټې اخیستنې ته به تیار شي. څه فکر کوئ څومره له تخنیکي پلوه په څلورو میاشتو کې دغه کار ممکنه دی؟
که موږ د کمال خان بند پروژې ته وګورو، د دې دریم فاز تقریبا درې کاله مخکې پیل شو او پلان دا و چې باید په درې کالونو کې بشپړ شوی، یعنې په 13 اپریل کې باید دغه برخې کارونه بشپړ شوی وای. خو بیا هم د امنیتي ستونزو او نورو ستونزو له امله یو څه کارونه شاده شوي دي چې اوس ویل کېږي 80% بشپړ شوي. خو که موږ د کار جریان ته وګورو نو په راتلونکې څلورو میاشتو کې خو به لږ څه ستونزمن وي، اما انشاءالله دا هیله شته چې د کال تر پایه پورې به دغه چارې مخته ولاړ شي.
دا خو ویل کېږي چې په دښتي سیمه کې د صحرایي سیمه کې دغه بند دی او نسبت نورو ته سرشیوي کمه ده. څه فکر کوئ چې اوبه کولی شي هغه اوبه چې افغانستان ترې تمه کوي هغه ذخیره کې او بالاخره 1,00,000 جریبه ځمکه چې دوی وایي هغه پرې خړو بشي؟
د بند تخنیکي جزئیات خو داسې دي چې په همواره او لږ مایلدار سیمه کې جوړیږي، لکه څنګه چې ډیزاین شوی دی. بند لوړوالی 14 متره دی او د دې ذخیره زیرمه حجم 2.5 میلیون متر مکعب دی. که موږ ورته په خواو ګورو هغه 1,04,000 هکتار ځمکه د داود خان د پلان برخه وه چې په هغه کې د څلوېښتو کلونو په تېرېدو سره یو څه تغییرات راغلل. هغه لومړنۍ ډیزاین شوې برخه وه، بیا وروسته په 2011 کې چې کوم معلومات خپاره شول، حکومت دا ویل چې یوازې 4000 هکتار ځمکه به خرابه کوي. حکومت په هغه وخت کې ادعا دا وکړه چې اوبه کمې شوې دي، خو ممکن دلته په دومره وخت په تېرېدو سره د ایران ډیپلوماسۍ څه کار ورکړی وي. او همدارنګه پخوا هدف دلته داسې و چې د برېښنا تولید نه و، یوازې د کرنه برخه وه. اوس په دا اوسنی ډیزاین کې کار په دې شوی دی چې کرنیزه ځمکه یې یو څه راټیټه کړې او د برېښنا 9 مګاواټه به تولید هم کړي، د هغه برخې ته یې پاملرنه کړې ده، چې په دې ترتیب سره ایران ته دغه غوښتونکي اوبه هم زیاتوالی پکې راتلی شي، ځکه برېښنا اوبه نه مصرفوي او په کرنه کې ډېرې اوبه مصرف کېږي. نو
تر ډېره پورې ګوته ایران ته نیول کېدله چې امنیتي تهدیدات د ایران لخوا متوجه ول، او داسې ویل کېدل چې وسلوال مخالفینو بریدونه هم کړي دي په دغې د بند په پروژې باندې. څومره دغه تهدیدات جدي دي او لا پسې جدي کېدلی شي؟
تهدیدونه خو له ډېر پخوانه موجود و، چې حکومت اعلان وکړ چې بندونه جوړوي، د هماغه مهال څخه په هره سینه کې چې بندونه پیل شوي دي تهدیدونه خپلې لوړې کچې ته رسېدلي. موږ د بېلګې په ډول کمال خان هم یادولی شو، همدارنګه فراه کې د بخش آباد بند، په غور کې همدارنګه بل بند دی. تر اوسه پورې چې کوم تهدیدات روان دي، د خپل اعظمي کچې ته رسېدلي دي، او که چېرته حکومتي ځواکونه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، دا څخه نه شي زیاتېدلی.
څېړونکی محمد عاصم مایار و چې د کمال خان بند په ګټو غږیده.
آزادي رادیو لوونه ترو
اوسم ورزو پکتیا ته. د پکتیا فرهنګیان، مدني فعالان او اوسیدونکي له افغان حکومت او د لرغونو ځایونو د رغونې په برخه کې له نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د ګردیز لرغونی بالاحصار د بیرته ورغوي. د ګردیز بالاحصار چې لرغونتوب له میلاده مخکې کلونو ته رسیږي، د کورنیو جګړو پر مهال تر ډیره ویجاړ شوی، او د فرهنګیانو په وینا که رغونې ته یې پاملرنه ونه شي، ښایي خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړي. بل لور ته چارواکي وایي چې د بالاحصار ابتدایي سروې شوې او ممکن رغونه یې ژر پیل شي. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
د پکتیا مرکز ګردیز په زړه کې د وی خاورین غونډې لپاسه آباد شوی بالاحصار چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو له مهمو او لرغونو فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي، د کورنیو جګړو او له هغه پر وروسته کلونو کې تر نیمایي ډیر زیانمن شوی او د نړیدو په حال کې دی. د پکتیا مدني فعالان او اوسیدونکو وایي کچیر افغان حکومت، یونسکو او د لرغونو آبداتو د رغونې په برخه کې نور ملي او نړیوال بنسټونه د لرغونې بالاحصار په اساسي مړونه رغوي، ممکن تر ډیره د فزیکي اډانې د تخریب په خوا کې حتی د لرغونتوب ارزښت هم په کلکه زیانمن شي. مدني فعال معروف افغان آزادۍ راډیو ته وویل
بالاحصار نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان تاریخي ارزښت چې سلګونه کلونه تاریخي لرغونتوب لري، نو ټول افغانانو ته لازمه ده بل خصوص حکومتي دستګاه ته چې تاریخي آبدات او ارزښتونه سالم وساتي. دا د څو خونړیو جګړو په جریان کې زیانمن شوی ده، نړېدلی ده، له منځه تللی ده، او ورو په ورو تاریخي ارزښت کمیږي وي، هغه نو لازمه ده چې هغه بیرته بیا په همغه تاریخي شکل راوړل.
سره له دې چې د ګردیز بالاحصار په آبادۍ کې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د هماغه وختونو له اړتیاو سره سم بدلونونه راغلي، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کال مخکې میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو حمله وکړي، نو دا بالاحصار د هغه لخکر د خوندیتوب لپاره جوړ شو. د پکتیا د ګرځندوی عامر اقبال هیوادوایی تاریخي ځایونه کلی بی خود وی سیمې او هیواد فرهنګ د غنا او لرغونتوب څرګندونه کوي. بل لوري ته دا ډول ځایونه ته د سیلانیانو ورتګ د هیواد اقتصاد لپیاوړتیا او خلکو ته د کارموندنې په برخه کې هم ګټه ور تمامېږي.
یعنی که دلته سیلانیان راسي، دوی ته زمينه سازي وسی، د ټولنې جوړ سي، د تفاکونه جوړ سي، د دې سیمې د دې زون اقتصاد با فوق العاده پیاوړی سي، او د دولت لپاره به خورا زیات عواید ترلاسه شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي د ګردیز د تاریخي بالاحصار نه یوازې اساسي رغونه په پلان کې ده، بلکې د بالاحصار په لمن کې غصب شوي ځایونه به له غصب څخه خلاصیږي، او د بالاحصار په ډډو کې به هم د تفریح او ساتیرۍ لپاره پارکونه جوړ شي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وویل
متاسفانه د بالاحصار وضعیت ډیر خراب دی،
ویل شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کال چې جمعې روزي جمعې تلیږي بارونونه کیږي نو د دې وضعیت نور هم خرابیږي. موږ دې ته تلاش کړی د اطلاعات فرهنګ وزارت په همکاري د ولایت مقام په همکاري سره چې جمهوري ریاست معرفي کړو د هغوی ټیم د عمل په نوښت کې راغلی و. لومړنۍ او ابتدایي سروې تخنیکي سروې شوې ده. وروستۍ جزئیات دادی چې د دې کار تدارکاتي مراحل او عملي چارې به د ریاست جمهوري لخوا پیل شي.
د گردیز بالاحصار په سیمه کې د نورو بالاحصارونو په شان لپایله د پوزي اهداف په خاطر جوړ شوی، خو یو وخت په کې د حربي خوندز د کوونکو هم زده کړه کوله. د چارواکو په وینا د گردیز بالاحصار بل رغمنی ورسته د سیلګری او د اقتصادي ود لپاره کارول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په جلال آباد کې د کولر پکیو تولیدونکي وای د وطن د تولید د بهرنیو هغو بازار ډب کړي. دوی وای ک زمينه ورته برابر شي خپل تولیدات به له هواده بهر هم صادر او د افغانستان نوم به وزلوي. د جلال آباد اوسیدونکي هم وای وطن تولید کولر پکیو نه استفاده کوي ځکه قیمت او کیفیت دواړه ښه دي. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امیرزی راپورته.
جلال آباد هغه خار چې د وړي ګرمي نوم لري. په خوابه په دغه موسم کې ډیری جلال آبادیان د څو شپو ورځو یخو تیرولو لپاره کابل ته تلل، خو اوس چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله راشه درشه کمه شوې ده، خلکو د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره زیات او کم امکانات برابر کړي او ډیری په خپلو کورونو پاتې دي. دلته لسګونه فابریکې او کارخونې شته چې له لرګیو او اوسپنیزو ټیمونو د خونو دوکانونو او ټرانسپورټي وسایلو د سړولو لپاره کولر پکې جوړوي. د دغو فابریکو خاوندان وایي وطني تولید کولر پکیو د بهرنۍ واغو بازار ډب کړی دی. دوی زیاتوي چې دمګړې په جلال آباد ښار کې د کولر پکیو د تولید لسګونه کارخونه په کار بوختې دي چې د ښه کیفیت درلودلو او د ډېری اړتیا او تقاضا له امله یې کار روزګار له یوې ورځې بلې ته د ښه کېدو په حال کې دی. دوی دا هم وایي چې په مارکیټ کې د هغو کولر پکیو ځای چې له بهره لکه ایران، پاکستان او چین څخه راوارېدېږي اوس په کور دننه تولید شوو کولر پکیو نیولی دی. د کولر پکیو دوه تنو تولیدونکو مجیب الرحمن او سومل رحمانزی ازادي رادیو ته وویل که زمينه ورته برابر شي نو لکه د نورو په څیر به خپل تولیدات له هیواد بهر هم صادر او د افغانستانوم به وزلوي.
د کولر جوړول دي یعنی دا ډیر رواج شوی، ډیر خلک خوښي، یعنی ایرانی کولر نه او د پاکستانی لاوري کولر نه شدي د دې کیفیت هم ښه دی او بل ارزان هم دی. مطلب هغه په لزر تمامېږي، دا د هغې نیمۍ په 15,000 افغانۍ تمامېږي. یعنی مونږ ډېر خوشحاله، ډېر رشد او تاریخي ډېر شوی دی. د خپل وطن کیفیت او هغه دی مونږ ورته ډېر خوشحاله یو. یعنی پخوا په پرتله اوس خلک ډېر ورسره هغه شوي دي، خلک ډېر خوښوي. مونږ غواړو چې نور هم تاریخ وکړو، مونږ ته داسې زمینه مساعده شي، زمینه برابر شي، مونږ غواړو دا نور مملکتو ته هم دا واستوو.
نوم مجیب الرحمن دی، جلال آباد د خاري وطن نجار. تقریبا زمنګ نجارې خو تقریبا 2-3 کاله کې خدا کولر کارم شروع کړی، تقریبا 9 کاله کېږي شاوخوا. او د تقریبا 10 نفره شاګردان زموږی کارګر او شاګردان، او دا شی چې دی وطن تولید دی او کولر یو خو اقتصادي دی او بل چې دی د خپل وطن تولید دی او خلکو کاروبار سره هغه شوی دی. کنه لکه خلک کوم شی چې لږ ارزانه اقتصادي هغه شي د خلک هغه، ځکه مخکې به ایرانی پاکستانی ډیر استعمالېده، او اوس چې دی د خپل وطن تولید دا ډیر زیات استعمالېږي او اقتصادي.
زما نوم کریم الله دی، د جلال آباد ښار یو دوکاندار یم. مونږ سره کولر شته، رقم کولر شته، پاکستاني هم شته، ایراني هم شته او وطني هم شته مونږ سره. خو نن سبا چې خلک ډېرې خوښي وطني خوښي، وطني ښه اخوالی لري، ښه شی دی. دا نورې چې دي دا خارجي دا شوشه لري، اوس خلک پوه شوي دي، اوس خلک شوشه ته نه ګوري خو ښه شی غواړي. د بهرني کولر بازار یې ډپ کړی.
د کولر پکیو د تولید خونو د خاوندانو په وینا نن سبا په جلال آباد کې لسګونه ځوانان په دې کار بوخت چې د بیکاری د کچې په راکمولو کې مرسته کړي ده. ښه کیفیت، کم قیمت، د برېښنا لږ مصرف او دوامدار ظرفیت لرل هغه څه دي چې د کولر جوړونکو په وینا له بهر د راوردیدونکو کولر پکیو په نسبت په کور دننه تولید شوو کولر پکیو بازار تود ساتلی دی. د جلال آباد خار یو تن رکشا چلون کې وای په جلال آباد کې د وړي په موسم کې ژوند او روزګار په سره ور کې د وسیدلو په معنا دی. د چې خپل نوم فیض محمد خی یو په رکشا کې یو کوچنی کورنۍ تولید شوی کولر نصب کړی دی. وای لکله چې کولر پر رکشا کې خې د روزګار په خوند پوه شوی دی.
دا کولر می سره غواله په دې رکشا کې دا می دې د خاطر لګواله چې خپل سہولت د لپاره خپل سکون د لپاره چې زه په مزوري وکم او سیدا کولر نه زکات مزوري په کولای نشم. په دې ننګرهار خار کې دومره حد نه زیاته ګرمي ده چې 500 ننګرهار ګرمي ده او سیدا نه زه مزوري نشم کولای. دا یو کال کې دا کولر می لګواله په دې ننګرهار خار کې الف مزوري په خوند پوه شوی ما دینه مخکې ما مزوري نه راکړي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد خار یو شمیر وسیدونکي وایي په خوا به خلک د وړي په موسم کې له جلال آباد لري سړو پرتو سیمو ولسوالیو او یا نورو ولایتونو ته تلل، خو اوس چې دلته اسانتیاوي پیدا شوي خلک تر ډیره نورو ځایونو ته له تګ څخه ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د ګرمۍ ختمونکي وسایل په ځانګړي ډول کولر پکې چې دوی وطني ایرکنډیشن بولي له ګرمۍ د تیښتې ستونزه تر ډیره کمه کړې ده. د جلال آباد دوه تنه اوسیدونکي قسیم او فرید الله چې د کولر پکۍ وخیستو په نت بازار ته راوتلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کارځایونو او کورونو کې تر ډیره له وطني تولید شوو کولر پکیو استفاده کوي.
دا کولر ډیر ښه دی، دا د ننګرهار د خپل د افغانستان تولید دی او مصرف هم کم دی او یخوال هم ډیر ښه دی. ما خپله کورو کې مونږ خپله او دوکان کې لګولې، ما خپله دا دوه کاله مخکې ایسی لګولې، اوس هم ایسی بند دی، دنه کار اخلم ولې چې مصرف یې ډیر ښه دی او مونږ دپاره دا وطني ایر کنډیشن دی.
ماما کره مې تللی وو هلته لګېدل او اخي خبرې ډیر یخ وو، نو دا کوټې تا کې ډیر یخ کړی وو، نو بیا هلته زمونږ خوښ شو. نو بیا راغلو ښار ته، کلرونه او کلر پکې ډیر زیات ول، او چې راغلو دا خپل د وطن تولید دا شیان هم وکتل نو خوښ هم شو. چې خوښ هم شو دا راغلو دلته ښار ته کلر پکې هم واخېستو، نو اوس یې په خیر کور ته وړو، ډیر ښه دي او اتاقونه ډیر یخ دي.
کولر پکې چې د برېښنا په وسیله چلانېږي له څلورو خواوو یې درې هغه د لرګیو په بور یا وښو پوښلي وي او په تشه خوا کې پکې نصب کړی وي. لاندینۍ برخه یې د اوبو یو اوسپنیز هاوز لري چې د یوه کوچني ماشین په وسیله ترې اوبه د کولر د پاسه نصب شوې ناوې ته ځي او بیرته د کولر په پوښلو برخو رابهیږي چې په دې توګه په یو وخت د ټولې کوټې ګرمه هوا په یخه بدلوي. ننګرهار په ځانګړي ډول جلال آباد ښار د افغانستان له هغو ښارونو ده چې په منځنۍ کچه پکې هر ورځ د تودوخې لوړه درجه څلوېښت وي. د یادونه ده چې په دغه ښار کې د اوړي په موسم کې د ملاریا او محرکې ناروغۍ هم ډېرې وي، خو د جلال آباد ښار د روغتیا پالانو په باور په دې وروستیو کلونو کې د پخوا په پرتله د اوړي موسمي ناروغۍ هم تر یوه بریده کمې شوي دي، چې دوی لامل د برېښنا شتون او هغو برېښنایي توکو ته د خلکو لاسرسی بولي چې د تودې هوا په سړولو کې رول لري. سهر ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
هسپانوي چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د دویمې احتمالي څپې د خپرېدو اندېښنه ښودلې. صفی الله سانګزای جزئیات اوروي.
اسپانیې د کووید 19 ناروغي په لومړۍ څپه کې نږدې 8.5 زره خلک له لاسه ورکړل او دا دی په دغه هیواد کې د کرونا د دویمې څپې د راتلو ویره هم ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه هیواد ته چې په ګرده اروپا کې شپني کلبونه، ساحلونه او تفریحي سیمې بې جوړې بلل کېږي، د هوا په تودېدو او د قرنطیني شرایطو په کمیدو یو وار بیا سیلانیان ورمات شوي. ورسره په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو راپورونه ثبت شوي دي. بارسلونا، ساراګوزا او لیادا د هسپانیې درې لوی سیمې دي چې د راپورونو په اساس پکې د کووید 19 نوې څپه خپره شوې. په دغو سیمو کې یوه میاشت مخکې وضع عادي بلل شوې وه، خو اوس بیرته پکې قرنطین وضع شوی. اسپانیا کې جمعه او شنبه څخه باندې 2009 پیښې ثبت شوې. نوې قضیو او د کرونا وایروس د دویمې څپې ګواښونو ته په کتو یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له هسپانیا سره په تګ راتګ بندیزونه اعلان کړي. بریتانیا له پرونه هسپانیا د کرونا وایروس له ګواښه د ډکو هیوادونو لیست ته ورچولې او هغه کسان چې بیرته ورستنېږي باید دوه اونۍ قرنطین شي. فرانسې او بلجیم خپلو ادباو ته اعلان کړی چې د هسپانیې بارسلونا او ځینو نورو سیمو ته له سفره ډډه وکړي. اخوا ناروی له خلکو غوښتي چې د هسپانیا او پرتګال ځینو سویلي ټاپوګانو او سیمو ته سفر ونه کړي. هسپانیوي چارواکو سره له دې چې په هیواد کې ځینې سیمې د کرونا وایروس د دویمې څپې له ګواښه قرنطین شوي، بیا هم په دې لټه کې دي چې بهرني هیوادونه د محدودیتونو لرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزیر ارانچا گونزالیز لیا ویلی له اروپایي حکومتونو او بریتانیا سره خبري کوي چې له هسپانیا سره د تګ راتګ محدودیتونه لری کړي.
Spain is safe, is safe for Spaniards, is safe for tourists.
هسپانیا خوندی ده. ده هسپانویانو او ده تولو سیلانیانو لپاره خوندی ده. موږ له اروپایی حکومتونو سره خبری کوو چی ده آرامی او مسئولیت پیغام ورسو. ده بریتانیا له حکومت سره هم چی ده هسپانیی لپاره زین قرنطینی شرایط و ذکری خبری کوو.
ده هسپانی ده بحرانی چهار وزیری زیاد تکره بریتانی ده هسپانی پا سیمو هم محدودیت لگولی چې آن لبریتانیایی هم وزخه ده او پیخی پکی کمی ثبت شوی. اسپانیا د اروپا یو له هغو هیوادونو ده چې پکې ډیر خلک د کرونا لاسه مړه شول او وضع دومره بده بلل شوی وه چې پکې د ځینو مړو راجستر هم پاتې و. دا هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو او پورونو له بستې هم برخمنیږي څو کولی شي خپل مخ په ځوړ اقتصادي حالت چې د کرونا ویروس محدودیتونو ځپلی په پښو ودروي. د روغتیا نړیوال سازمان د هسپانیې څانګې راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې تر یک شنبې څه باندې 2,200 کسان په کرونا اخته شوي وو. اخوا د ورلد میټرز انفو وی پاڼې بیا په هسپانیا کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر څه باندې 3,900 یاد کړی. له دې ډلې نږدې 28,500 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کووید 19 مثبتو پیښو شمیر له 1,400,000 اوښتی او د مړو شمیر نږدې 6,800,000 ته رسیږي. له دې ډلې نږدې 10,000,000 ښه شوي هم دي.
نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته سام تر سره کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب غونډوي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران سره جرګه کیږي. د هند بهرنی چارو وزارت تایید کړه چې پرون ماښام 11 افغان سکان او هندوان نوې ډیلی ته ورسېدل. امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسولګرۍ ووزي. بل لور ته د امریکا د عدلیې وزارت وایي یو سنګاپوري سړی اعتراف کړی چې امریکا ته کې استخباراتي معلومات ټولول او چین ته یې ورکول. د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د نن شپې 12 بجو راهیسې اوربند عملي شوی. له دې سره د دې خپرونې خبری مسایل رانغاړو. اوس هم دویمه نیمایي کې دوه پروګرامونه د ورکو شوو عزیزانو او انصاف په لټه کې.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې د اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د لوګر له ولایته د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد یې بشپړ دي خو سبا د کال کېږي چې حقوق یې نه دي اخیستي. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت د مسؤلینو غوږ ته هم رسولې ده. پام ورته راړو. اوس به محمد حلیم خپله ستونزه په خپله ووایي. په کومه پیښه کې او څنګه معلول شوی وې؟ د معلولیت دې څو کاله کیږي؟ د معلولیت هغه فرمې، تصدیقونه او هغه لازم اسناد دې بشپړ کړي او درسره دي؟ د بانک کارت لري؟
د بانک کارت شته.
مو مخکې کلونه کې د خپل حقوق اخیستي؟
او خپل حقوق مې خپل نه اخیستي.
څو کال دی اخیستي او د څو کلونو پاتې دي؟
تقریبا
الته خو به د معلولینو د چارو مسؤلین وي هغه ته مراجعه کړي هغه څه وایي
باندې څو ځله مراجعه کړل مې هم مراجعه کړل په کټ کې وي وایي چې د تاسو چې کار پیسې خو نه کیږي پر وایي نه کیږي چې هر کتاب شته ولا څه ولیدي او هغه کومه مراجعه کړې مې کی هغه چې کار پیسې جام شته راغلي وي ټول اټیویست فورمو تقریبا چې وایي چې درې شته پر مو ولا خلک پیسې اخیستي دا څو فورمو فاتې تقریبا 50 کسان دي تر کومه وخت چې وایم نه
سوې چې بيخي نه درکې او کنه وای چې انتظار وباسي
دوی وایي چې د تیر کال د اټنی بيخي د سپاس حق نه کیږي هغه مې کیږي هغه ملک نور مسؤلین یو وي مشال ته تل شوی دي هغه کار وی کوي موږ بيخي موږ نه شو کولای مو وایي نه چې په شواله کې ولې نشه کولای
د روان کال په اړه سوې
د روان کال وایي چې خو چې کاش خپل طلع براشي ډاکټر متا چې وګوري او هغه مراحل بو کې دا بوش دا وایي خو هم د تیر کال نه کیږي
تاسو خو مخکې له دې له روغتۍ پلوه معاینه شوي یاستئ آیا بیا مو له سره معاینه
کوئ
څوک چې معلولیت یې ختم وي هغو ته بیا حقوق نه ورکوي یوه پښه دې پرې شوې څه کار نه شي کولی اقتصادی مشکلات دی سمره دی
اقتصادی مشکلات
خاص تاسو ته به د مسؤول چارواکو تر غوږه ورسوو دغه ستونزه مو د شهیدانو معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریک کړه فضلي سره محترم ازادي رادیو ته لا اکثر ولیتونو نه ټلیفونونه کیږي البته د معلولینو سوګو یو کال کیږي سوګو دوه کال کیږي د دوی د معلولیت حقوق پاتې دي په دې سره کې مستاسې نظر غوښتو چې څه پلان تدابیر ورته شته
ډیر زیاته مننه موږ د شهیدانو معلولینو په چارو کې دولت وزارت دریل کاو دو لزاره د شهداو کورنۍ او مالیت ترونکو وګړو ته د دوی حقوق کال په کال ورکړي تیر کال یعنی د 1990 کال کې موږ د بد امرغه د بودیجې لکمخ سره مخ شو کابو 15 نوي سالانه معلولینو او د شهداو ورثو خپل حقوق ترلاسه کړ آتی کورنۍ او د بودیجې د کمخ لامل په 1990 کال کې حقوق نه دي ترلاسه کړی موږ هڅه کوو چې په 1990 کال کې دوی ته لومړیتوب ورکړو او تر اوسه پورې موږ د ساده ورثو او مالیت ترونکو وګړو ته د شپږو میاشتو د 1990 کال د شپږو میاشتو حقوق ورکړي د پاتې شپږو میاشتو د ورکړې پروسه دوام لري د بودیجې مسله د مالیې له محترم وزارت سره مشارکه کړې او هغه د مالیې وزارت همکارانو ژمنه کړې چې په دې اړوند به دوی خپل جدي همکاریانی له موږ سره پیل کړي
جناب فضلی صاحب خپل پښتنه به مشخصه کړم او غدا چې د لوګر له ولایته د محمد حلیم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د 90 کال حقوق پاتې دي حال دا چې اسناد لري د بانک کارت لري او په کتابچه کې ورته لیکلي چې دغه پیسې به تا ته ډیر ژر درکړل شي خو تر اوسه د سبا دی یو کال کېږي چې پاتې دي
دغه هیڅ شک نشته چې موږ دم غړې د 1990 کال د حقوق د ورکړې په پروسه کې او ژمنتیا ده چې د دې کال تر پایه پورې د ټولو ته حقوق ورسي طبیعي خبره ده یو دولتي پروسه ده او دولتي پروسه څو مراحل لري چې موږ له وزارت نه د مالیه تر وزارت او تر ولایت او مسؤلیتونو پورې او بیا د بانک اکاونټونو ته انتقالیږي په تدریجي شکل باندې دي کله باندې دا چې د دې کال تر پایه پورې 3,02,00 ټول معلولین او شهیدان ورثو ته د دې اکاونټونو ته پیسې انتقال شي
یعنی فضلی صاحب دوی باید مایوس نه شي لږ انتظار وباسي دغه کار کیدون کده
د ارقامو پر اساس موږ 2,555 نظامی معلولین او د شهدا او وارثین ځان سره ثبت لرو ټول اوسه د دوی د شپږو میاشتو حقوق اکاونټونو ته انتقال شوی او د شپږو پاتې حقوق د دوی د انتقال په حالت کې ده ملکی معلولین او د شهیدانو ورثو تقریبا 60% خلکو خپل اکاونټونو نه پیسې اخیست پاتې 10% خلکو هغوی اکاونټونو ته پیسې د انتقال په حالت کې دي او ځینې نورې هم په اداري پروسې پورې تړاو لري چې ډېر ژر به هغه هم مالي وزارت ته ولیږل شي. نو دا دولتي پروسه ده، طبیعي ده، لږ ځنډ او خنډ پکې رامنځته کېږي، ولې په ټوله کې انشاءالله ټولې پیسې به اجرا شي.
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د لوګر له ولایت د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلی و چې سبان د کال کېږي چې خپل حقوق نه دی اخیستي او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلی ضیاءالحق فضلي وویل چې په ټول هیواد کې د سبان د 95% معلولینو حقوق ورکړل شوي او د نورو به هم په لږ وخت کې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، یوې بلې موضوع ته هم اشاره کوم او هغه دا چې سموده مخه د پکتیا د پوهنتون یو استاد جمال الدین ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سو میاشتو تنخواه پاتې ده. ازادي راډیو دغه موضوع د پکتیا د پوهنتون له چارواکو سره شریک کړه. اوس استاد جمال الدین وایي چې د ازادي راډیو هڅه لامل شوه چې خپل تنخواګانې واخلم. دا خبره به استاد جمال الدین په خپله وکړي.
بالکل، د ما مشکل حل شو، ما د ازادي دا هغه حل شو دي، ازادي راډیو د طرف نه ما مشکل حل شو، ما خپل د دې نه دوه ما هغه تکو ځل ما تکو نه دوه او ان شاء الله مته نه ځان کول خو د تاسو ته نه موږ هغه کې په یو کار نه کول او سیګنل سم کار نه کول.
یعنی ازادي راډیو وتوانه ده چې دا ستاسو مشکل
حل شي؟ بالکل بالکل بالکل، هغه موږ چې هغه موږ کمزور خلکو غاشي نور مقامات تورسل بیا ولد ازادي راډیو نه او دوام د تانا او دوام د رئیس د پانتونا او څلورم د نور مقامات مزدین نه اندو مرونه کومه.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چی روغ جوړ اوسئ او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیر سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا را ورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه مشتر رسیدلی دي. غواړم چې ستاسو سره هم شریک کم او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونی تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهئ هغه دوست ته چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلی دي، ور معلوم دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو دا به د خبرونی د جوړښت سم په سر کې واورو، وروسته ساس نور پیغامونه. خو یو شزیرې بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه مشته یو اوریدونکو پیغام راستولې دی او وایي چې د همدې خبرونې لالاري د دوی یو رک پیدا سوې دی. په خپل لده سوي واورو.
السلام علیکم نازادې راډیو کارکونکو، ډېر ډېر مننه دې ته سلامونه وایم چې نو شه دغه نشوي زما ریلان چې ما کړی وو د خدای جان په نامه، هغه پیتاسو په کنداسو ما چې ژنګ وهي نو د دې راډیو ته ډېر ډېر مننه کوو. وسلام.
مننه کوم دوسته، ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام راستولی وو او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولی او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستان، اوس به تاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپل سیمو کې ځینې کسان پیدا کړی دي او دغه نشانې راته وایست.
نیپال زدرانی مال پختیانا اغل کلمنګ سره یو ځدی ولا د جمیلی بناوه باندې موږ یو کلیوال پیدا کړی ولا یو چې ته له میلی تار د تنه پیدا شوی ولا چانه پاتې ولا کمې هر دو غواز او زمون کلیوال سره دا کلیوال مې هم را سره ناس دا او زباش میرا در دوه ما سپار وا بیا او اتیا یو لا سپار درې تل خشمیره با یو زلی بیا هم وای سپار و و اته سپار یو یو سپار نالور درې تا مې شمیره دا چې هر چا نه نه درکوي او بل شمیره د کلیوال شمیره مې دا سپار وسو واویا وصل وی شپېته نالور نوي یو ځلی بیا هم توایم سپار و و
سالور دو اشپاد سپر نه سالور دامی ده کلیوال شمیره ده دلکی هم ده سر ده که هر سوگ غواری چی ده ترلات کری دیش میرو تا ده زنگو ایشی ده وقت را کولو نمیو دنیا منه نه تربیات خودی پا من.
سلام علیکم ده وحید الله من ده منسا پایان چیدم نوزیو ماشیم پیدا کردی چون بگه ده اتو سزیا کنگون سکال پنام آدینس کنیدی دا مسلمان وای نو مشکل په داسې نه راځم چې په ورو سه په شفاس اته سلور څنګه سلور وای زلې سه په ورو سه شفاس اته څنګه څنګه شو څنګه نه نه نه ته راځم نشه کې چې مسلمان دي
دلته یا دنه دغه ما تمالین دي چې شي چې وې دې ورسره اندوالو د جاییت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان اور دلاس کله کیږي چې د مشتری ده هو مینو ورځ شي چې وې دي نو اله ته پټي یا دغه د مالمبر دی نو اړ یو کز ما سره دغه کوي ته ما کې وي په دغه مالمبر ما سره ته ما شو نه سلام
دغه داوت نامې چې نمیږي د جړی ول سوالي دغه زمش قریب دی کې چې زمش راغوري زمش سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي مش به د د وزای توار سو صفر اویا دو اویا درویش و صفر شپاج دغه د اوتنامی چې ولزه د جړی ول سوالیم څو کال میکیش د کرزی په دوم کال د کور سو وتلې نو دغه ته موږ انتظار دغه نمبر ته ځنګوي د داوود په نامه موږ ورته انتظار یو هر وخت چې موږ ته ځنګوي موږ به غزای دې موږ سره یاد کې موږ به ورسو خپل کوټې راوړو
د ازادي راځو ته دغه خبر ورته ورکي چې یو انجلی په نام د سیمان میږي د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي دا پیدا شوې ده هرات په ماجرینو کې ده د هرات په هغه ماجرینو بې ځای سو خلک چې د خورخ د مربوطات دي د دغه معلومات ورکي که څوک د دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات او د ځای سو خلکو ته دی راشي او د خورخ د مربوطاتو د ریګولیشن په صحیح کې اوسېدونکي د دغه ماجرینو دغه د ځای سو کورونی پر ځای باندې ده د انجلی په عمر باندې د واټو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نمیږي د انجلی خپل وای چې زه سیمان نمیزم کچيري د غزغه ارای رسیدي د سترادو ازادي د لایره څخه د اعلان تور کی او څو څو ځله د اعلان کوي چې د انجلی دلته پیدا شوی ده او وایرس یې نه پیدا شوی.
السلام علیکم شاست خیر فکرت ده د ډیر دی ده دغه د ساده شوال کوټ فول سوالی کې د سربان قسم کې د بلان د تکلیف کې یو ونیم کال یا ډیر کال د مخه د ته یو نه پر پیدا سو وجلی یو نو دغه د شت تې سره دې سره سره شاغوتې تر کې ځکه کالې دې د دې د یو لاس دې ګوتې پریږه انو دا چې ونیم کال یا ډیر کال د مخه د تکلیف کې پیدا سو اسکر پیدا کړو باندې راوي اره مو ځکه باندې تر مو پټ کې بلا کړه چې دې خپل دغه د مړ دې ځان راوي
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5
بخنه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو او خپلوانو هم د خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفه وروسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درس خورک سوي دي ډیر موده کیږي چې احوال نه لري د هغو په لټه کې یست. لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرا آزادی رادیو کا کون کا رادیو کا سلام نو ام بعد سلام از بعد پیغام دی جس مجھے شناخت اور کی کرم نہیں جی یار نس کر کی چورت دی مسا کلا دو سوال دی دوری دی سین دی کدی ما جر اور از ما سر دی پتہ را شہر علی کو نی سی داڑی کس نیری سی پر و چلور ات نہ سی پر درے و و سلام پر احترام آزادی رادیو ما پیغام نش.
السلام علیکم صباح الخير سوالات خبرکامه نمي شرف الدين دي نو جو رکاسي چې په نامه د اګبلاله دا څنګه کال کې لا درک سوې ده کار سره معلومات لري په دغه شمارې د ما سره تماس نيسي 0 0 0 2 0 0 0 0 او یو لاک په پیځه یې زالري کار سره معلومات راکې صباح الخير سوالات د په راک د قريته خبرکامه.
بلی السلام علیکم زه محمد ایثار افغان یم د کندهار. زما یو د ښاغلي ورک د بکاله کېږي مخکلم پیغام څه کړو خو متاسې کنه چې بلې وزنګ راوړو چې دا کړې مې د کسان نه خو کدا و تر معلومې یا دې په ماده به سم ځای راوښي کونړ کې وکړه کنه کېږي چې ورک شوې ده نو بس د پندېشت کار دی ار ور مسلمانه کډیا معلومې نو زما تر دې په دغه کې څه سره اړیکه ونی شي سپر و سپر
السلام علیکم بالغ سوالات بالمرغاز والساری لپنراک د کلی سره تماس کیما زه ورک دوه سلر مج بنامه د مولا جان ده او د دله سکال به وی دا د وینې سکرټ نه درګه سوي ده نو کار سره معلومات ولري پر دا شماره ما سره اړیکه ونیسي 0 0 0 2 5 2 3 5 1 بس وخت دې.
السلام علیکم د بلغه سوالات د بلغه د سوالې د پنیرک د کلی څخه کوم نو یو قریب د 25 کال کې نه درګه دی او مشته درک نه لګی چې کوم وخت کلی ده معنا چیرې دې مړه کې ژوند دې په نامه د فیض محمد او مانو د یار محمد چار سره معلومات لري د غزما د قریب چې فیض محمد نومې په اوس سره مړه د 15 کال کې نه درته هر سره کې معلومات لري راغ شمیره د ما سره هړي کې منسي 0 0 0 4 4 2 0 0 4 1.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مرسلی لغمان علینګار ول سالینه تماس نیولای تقریبا 4 کال کیږي سمیلا په نامه ورور مې نادر کتو دا او کچا ته پته وي مونږ ته د پندغه شمیره باندې ادرس راکې کابل کې کور دا ټلیفون شمیره مې 0 0 8 4 1 9 3 یو ځل بیا تکرارم 0 0 8 4 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپږویشت بیا تکراروم صفر اووه سوه اویا دوهویشت څلوېښت بله شمېره ده صفر اویا دوه پنځه سوه سوه اویا شپږویشت وسلام.
زما یو ورک شوی دی د نسیم په نامه دی، په دیوه سترګه باندې شګل دی او په دیوه لاسه دوې ګوتې نشته ماتې شوي دی، د یوه لاسه درې ګوتې دي. دغه د مشیدان مایدن په رئیسه کې د هلمند په ولایت کې دلته ورک شوی دی. کار چا لیدلی زما ټلیفون د شمېره دي، ما ته زنګ وویست، ما ټلیفون شماره ده 0103 82 55.
السلام علیکم زرافی آنلاین دک کابل ولایت کمپنی سینما می پیغام پریدم یمن یو کوچنی ماشوما د دریو کلو عمر یو میاش مخ کې نظر کښوی دا که چاته درک معلومی نو خدای شمیره دی اړیکه ونی سین سره 0 1 1 9 9 3 1 3 4 پرواوی دا نمبر به یو ځل تکرار کړی 0 1 1 9 9 1 3 4 ډیره مننه به مې د خدای دپاره ډیره دعا به درته کوو او انشاءالله د خدای د رضا دپاره یې وکړې منم.
السلام علیکم زه نور رحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه د بهشودو ولسوالۍ او د خلیل آباد د کلي نه. زما یو دوست و په پاکستان کې د معیارو په کیمپ کې ګل نبی نوم یې وو او د ورور مې سبزلی دی او د کندوز ولایت دی. ډیر وخت ډیر کلونه وشو چې زمانه نادره کې دی زما ډیر خوږ دوست دی که زما دا اواز اوري نو زمان رحمان دی زما دا اواز اوري زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 5 9 5 6 6 6. په دې نمبر دې راته زنګ ووایي او ګل نبی زما را دې دوست نوم دی ګل نبی او د ورور نوم دی سبزلی او د قندوز ولایت دی. که چېرته زما آواز اوري نو ما دې په دغه شمیره باندې زنګ ووایي. والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام او احترام. دمانم ایدادا د میدان چار د نخ دی لوسوالیم دما یو رور دا سن میګی دا اتنه کال کیږي سورګ دا د علامیر زوی دا ک په خپل غاګوری یا بل څوک هغه مرګری غاګوری یا نور مسلمانان غاګوری روح لکم ته مونږ ته خبر را کی په دغه شماره کی پر واویا دریدیس چلو سو چلو پنځوس بل شماره کی پر و شپږ شپېته 25 255 یو بیا هم تکراروم کی پر و شپږ شپږ 215 215 یاو سلام احترام.
بله السلام علیکم مزد زادر والا بشم زیر سالی قراجی سلی زنجیر دخوا و تاس تا زنگ ما زنگ والا دی او دا پیغان سکوانی لگا ماما دا بارخانی می سفری با دا عصد کالکی لختل کور زخنا را با مادر کسایی دا لختل بارخان زنگ آواز آوی دا بارخان تاس لنو خالد معلومات لده اسلامی دا ولی همسی دا مستمر ماتره کې او پردا نمبر دي څنګه وي څه تر بیا کریستل ویس ویډر پښتو اتاکیا که خپل د ارقام ما आवाज اوري یا د ارقام په کوم نو خبر معلومات لري د اسلامي نمبر دي هم څه دي هم څه معلومات را کې او په فارسي نمبر دي څنګه وي.
خو زه سره د ما ساحل د کابل خګربار سالي څخه خبر کوم زما را اکازو زما الله نیګه د پنځه ولس کال به ان شاء الله په کندهار ولایت کې راځم. نادر کسوې دې کتا پیدا ک مونږ په دې وښه سره ما سره دې کو نس چې غي دې ځا هم لري څه پر بیا دریپن نه دې شي دریپن زو سره نو سره داش پته کوم نه سره.
السلام علیکم زامین الله زابل ولایت تشریف سپاد ولسوالی آزادی رادیو ته دا پیغام استوم. زما یو زوی ورک دی د امید په نامه د حافظ دی د مدرسې څخه کلی دی کندهار ساته تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دی حال و احوال یې موږ نه لرو نه د مرګ نه د ژوند. که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 1 1 تقریباً عمر لري سپین خور پر سر ده شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپل کور څخه نادره کړي دي حافظ ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي السلام علیکم ورحمۃ
اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم وسلم د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه د پیغام پرې ځم زما یو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
پیغام آزادی راډیو کې څنګه چې ما یو ورور دی د قدرت لا په نامه دی د اتلس کالو رئیس اتلس کالو چې نه درکسته وي د لمن په ولایت کې د کلا په ولسوالۍ کې درکنه نه دی ولوم کار شهر ورور دی دا کړی دی دا معلومه ده چې تر و سفر سلور درې شپږ یو اته سفر و سفر سلور درې شپږ یو اته السلام علیکم